درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د آزادی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لارا تیرش په هغه محل بند شو چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د یوې لوحې پر نسپیدو اعتراض وکړ. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکی چې نه یې غوښتل دومره خپور شي، مشال رادیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته خلاصه شوې ده او استاد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. دغه چارواکی په وینا یو جنجالي لوحه لري کړی شوې ده. تر دې وړاندې نن باختر خبري آژانس د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله لقوله ویلي و چې تیر شپه نا وخت پاکستانی لوري غوښتل تورخم دروازې ته چیرمه د افغانستان خواته 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یو بل دروازه جوړه کړي چې دوی مخه ونیوله. د خبرو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندیشنه شولې او ویلې دي چې دوی له یوې ناسرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر اکسپانه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر 6 میلیونه زیات خلک په کوردننه بې ځای شوي، هغوی چې نوی له پاکستان راستنی شي له یوې ناسرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او نه پوهیږي چې په څه ډول به له ژمی ژوندۍ ووبسي. د خبرو نړیوال پروګرام همداراز ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرستې به په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر پر 6 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نویس د سفر په ترڅ کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره ژغېدل. د خبر پاڼې پر اساس نویس ویلي چې واشنگتن د هغو افغانانو خوندیتوب او په امریکا کې ژر میشتولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو وړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي. ټراک په جنیوا کې خبريالانو ته ول د بشرپالنې د چارو همکارانو په سیمه کې وضعیت ناورین شولې او زیاته کړي چې په دې شرایطو کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته. هغه همداراز ویل ټول شکیل خو او ټول دولتونو په ځانګړي ډول نفوذ لرونکو ته پکار ده چې باید بیړني اقدامات وکړي. تاسو زموږ شغله آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري د بشري حقوقو څار سازمان وايي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکي زیان اړولې دي. د میدان وردګو سیدونکو وايي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
د مو کلای تقریبا کامل نړنګ شوې دي. په دوه کې 2300 کور تخریب شوې دي.
په کندهار کې هغه شزي چې په خوای په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کوي وايي
زنار نن لرم په کور کې چې ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډېر د پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالي شکایت لري.
وچکالي زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. ورونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدي کوي، نه بچی راوړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې ده. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوی دی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو نولس مخیز راپور کې چې د هلکانو خوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د اونجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړه غبرګون نه دی خودره خوایان دي. ذبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوی چې لعملی د زده کړو کیفیت لوېدلې او ترڅنګ په خونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوی چې طالبانو ډیره خزینه خونکو لدندو لری کړي چې لعملی یا غیر مسلکي خونکو زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو لخونکو پرته پټولګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمان دوه پلرونو سره د مراکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خونځیو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مزامین په کې نه تدریسيږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خونکو چې دلته 45 کاله تدریس کړي او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خونکو په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځیو د پرانیستو غوښتن کړي. په ننګرهار کې د ویلې سي د 12م ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر پورکیا چې د طالبانو حکومت یې خونځی ته تلو مخنیولې وای.
من ډیر اړتیار روزه کې چې افغانستان ته من باید خدمت وکړو. من باید تر دوله سم پوری پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم ته د محدودیتونو په وجه کول سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د افغانستان په اړه د مشورو لپاره پاکستان، قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان ته لس ورځې سفر پیل کړی دی. ویست نن پر خپل اکسپانه کښلی د دسمبر د 15 او 15 ترمنځ به پاکستان، متحده عربی امارات او قطر او سعودي ته د سفر پترس کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنی بشري اړتیاو بشري حقوقو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبري وکړي. د دې موضوع جزئیات وابري.
په داسې حال کې چې پاکستان کله هم د بیا اسنه د افغان کډوالو د نیونې او ایستلو لړۍ لا روانه ده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د سیمې د وادونو سفر پیل کړی دی. نوموړي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډسمبر د 15 او 15 نیټو ترمنځ په پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. توماس ویس داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو لس ورځنی سفر پیلوي چې روان اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیټا والز هم پاکستان ته سفر کړی و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د جولیټا والز نویس او په پاکستان کې د امریکا له سفیر ډونالډ بلوم سره یې لیدنه کړې. ښاغلی دورانی زیاته کړې چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې شوې. د افغان کډوالو په اړه د لوړ پوړي پلاوي داسې مهال سفر کوي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د پاکستان حکومت هره ورځ تر زرو ډېر افغانان په زور له دغه هېواده شړي. هم مهاله په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لورې د کډوالو د نیونې او ځورونې لړۍ په چټکۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ کې میشت یو افغان کډوال احمد افغان وایي پاکستان کې پولیسو د افغان کډوالو د نیونې لپاره نوي چک پوینټونه رامنځته کړي دي او دوی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پاکستان کې افغان مهاجرین هغه مهاجرین چې هیڅ ډول ویزې ونه لري دوی د پاکستان حکومت لخوا نیول کېږي، زندانونو ته لېږدول کېږي او بعدن بیا افغانستان ته ډیپورټ کېږي. چې دغه لړۍ اوس هم په ډېره چټکۍ سر روانه ده.
نوموړی وایي د نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان حکومت خپل دریس بدل نه کړ او پر افغان کډوالو یې د پټوکو بده ورځ راخیستې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې یوه بله افغان کډواله نسرین حمیدی وایي د پاکستانی پولیسو له لورې ونیول شوه خو بیرته په ضمانت خوشی شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرینو کې در پاکستان
کوم افغانان چې پاکستان کې ژوند کوي د پولیسو تر څارنې لاندې وي، همیشه پولیس کورونو ته ورځي کډوال نیسي. زه خپل روغتون ته پر لاره وم چې د پاکستانی پولیسو له لورې ونیول شوم. څلور ساعته د دوی په بند کې وم خو وروسته د هغو کسانو په همکارۍ چې د کډوالو ادارو کې کار کاوه په ضمانت خوشی شوم،
آزاد شدم دوباره.
دا کډوال په داسې حال کې د پاکستانی پولیسو له لورې د نیونو او ځورونو څخه شکایت کوي چې له هم افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس تېره ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې یوازې تېره ورځ د تورخم دروازې له لارې سل کورنۍ راستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر تر 3,00,000 اوښتی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو ور بیا ویلی چې په ایران کې حق افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس تر راپور لمخې احمد وحیدی د سرګندونی د ایران په احوال شار کې د محصلانو د ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د خبرو په محل د وی پښتنې په جواب کې وکړي. په ایران کې په ورسوي ورځو کې خصوصا کله چې دغه هیواد د یزد ولایت په میبوت کې یو ایرانی ووشل شو او ځینو وویل چې دا ایرانی یو افغان وشلی دی، یو ورپسې یو شمیر ایرانیانو د افغانانو په کورونو حملې وکړې. له دې سره په یو وخت په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې او پاینه حل کې ویل چې خپل هیواد ته هم نشیتلې. د دې موضوع جزئیات د ابدیس پښمه پر راپور کې اورو.
له ایران څخه د افغان بیا اسناد کډوالو پرېستلو یو ځل بیا ټینګار. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي په ایران کې میشت افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي زیاته کړې چې افغان کډوال په موقتی توګه په ایران کې ژوند کوي او باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. سرچینې ویلي احمد وحیدی دغه سرګندونې د ایران په اهواز ښار کې د ماسل ورځې په لمانځغونډه کې د شهید چمران پوهنتون محصلانو ته د پوښتنې په ځواب کې کړې دي. نوموړي ویلي
طالبان اومده بود اینجا، گفتم شما باید بستر آماده کنید، اینا برگردن. په دې وروستیو کې د طالبانو یو هیئت راغلی و، ورته ومو ویل چې باید خپل بستر آماده کړي او هغوی له موږ فرصت وکړو. دوه ډوله کډوال لرو، هغوی چې اسناد لري او هغوی چې اسناد نه لري. اسناد چې نه لري باید وویستل شي او هغوی چې اسناد لري باید تنظیم شي.
بخشی هستن حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، مجوز دارن، اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
مخکې تر دې هم ایرانی چارواکو د افغان بی اسناد کډوالو د ایستلو خبره کړې وه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په یزد کې ایرانیت به او افغان کډوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي او ادعا کېږي چې یو ایرانی تابه په کې د یو افغان له لورې وژل شوی، چې په پایله کې د ایران خلکو د افغانانو پر کورونو حمله کړې او سوځولې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې اړه وویل چې دښمن د افغانیت ضد او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د شخړې په لټه کې دی، چې موږ ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې یو افغان کډوال عبدالله د دغې قضیې په اړه چې تاوتریخوالی یې رامنځته کړی وایي:
تا فعلاً موقعیت کې کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده.
تر له دې چې تر اوسه د دغه کس هویت نه دی معلوم چې افغان وو که نه، بیا هم د یو کس سزا باید ټول کډوال ونه ویني. جرم یو فردي عمل دی. د ایران خلک زموږ سره هم فرهنګ او هم ژبې دي، باید د افغانستان شرایط درک کړي او هغوی چې نفاق اچوي باید مخه ونیسي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا هم وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم خپل هیواد ته نشي ستنېدلی، ځکه د دوی په ټکو افغانستان ته بیرته د ستنېدو په صورت کې به وګواښل شي. د تیر جمهوري نظام یو سرتېری چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ایران ته کډوال شوی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي:
هم سیم کارت و هم کارت های بانکی که به خاطر رفع مشکلات مهاجرین بود، اینا را آماده کرده بودند که بر مهاجرین توزیع کنند.
با چه زین کارتونه، بانکی کارتونه او سیم کارتونه پر افغانان رو بشه. در حقی روز تا چه طالب چارواکی ایران تراغلی و حقا پروسه هم و داریده او دقیق کارتونه مو ترلاسه نکرل او لدیر مشکلات و سر مخیو چه هر ورز په لزګون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. زموږ غوښتنه د ایران له دولته دا ده چې دلته ژوند وکړو تر هغو چې د افغانستان سرنوشت معلومیږي. که موږ بیرته افغانستان ته ولیږل شو، موږ به د مرګ انتظار باسو او مرګ به زموږ انتظار باسي.
اگر ما با چنین سرنوشتی روبرو شویم، ردی مرسویم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشه و ما هم انتظار مرگ میکشه.
یادونه ده چې د ایران ملي امنیت شورا 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر هم بندیز لګولای او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی دوه ورځې مخکې د ایران ایسنا خبري آژانس ته کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر داسې مهال د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو خبر ورکوي چې هم مهاله له پاکستان څخه هم هر ورځ په سلګونه او زرګونه افغان بی اسناد کډوال ایستل کیږي او خپل هیواد ته ستنول کیږي، چې د دغه هیواد دا اقدام په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره ل جنسی تیری او د جنسی تاوتریخوالی ل نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونې په یوه نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دې ډول تاوتریخوالی کې شکیل دي. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیري او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 15 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې ل جنسي تاوتریخوالی د خزو سړو او ماشومان په وړاندې ل مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په امریکا شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالی شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقيف شوو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالی د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی. ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقيف کې د مهسا امینی په نوم د 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې خبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونو په سر کې وي. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې و. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماروول زموږ اڅېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو باندې کار اخیستی دی. میرمن کلاماروول هغه دردونکو شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کې دوه لپاره د موترزینو او مخالفینو د زپلو لپاره لا جنسي تاوتریخوالی دی وی کلیدی وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړې د اعتراضونو پر مهال توقيف شو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بسچ ملشه د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفه ادارې لکه د عامه امنیت پولیس د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویل چې بیا ور سره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپل کړهونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوري غړولې وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 23 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدون کې وایي کورونه د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت وسیدون کې وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
دا محمد شاهد دی د میدان ورتک ولایت وسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی را نغشتی. نموڑی وای د تیری شل کلنی جگڑی پر محال لس کالا د خپلو سیمو څخه د جگڑو لوجی بی زایو او هغه محال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پتناکو جوړ سوی پر دی کوری په لکونو افغانی لګشت کړي خو وای او سی بیا د هغړول ودانونو توه
پښتنه مو دادا چې موږ در بدر خاک وسالی اقتصادی وضعیت ډیر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي دی تم ورته ګوره. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه. د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور د اس پی بیرته سره جوړی.
میدان وردګو ولایت چې وسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي وسیدونکي اوس له خیریه مؤسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
لیمو کلی تقریبا کاملا رنګ شوی دی. په دوه کې دوه درې سوه کوره تخریب شوي دي. کاملا تخریب دي تاسو کېدای شي ووینئ. دا سکور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس ته رسېدلي دي چې هم د امریکانو د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلی دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمیر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړ دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې به زمکي کمیدي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیان چې تیر وو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچکړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخان نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزي او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کال سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا غدې بزي یو اندازه دغه زکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کال کېږي چې وچکالۍ زیات شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکه شوې دي او دا رنګي د مالونو هغه د څر کم واخه او بیاګان چې کم دي هغه کم شوې دي. نو د دې وجه نه موږ په وړي کې هم د مشکل سره مخ یو، خصوص په جمی کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درې پیچ نارنګ ولسوالۍ چوکۍ ولسوالۍ خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونو سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمیر هم مخ په کمیدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ چې کله وشکالیانې مالونه بچینه کوي، د ډیویژن او دغه مالونه چې کم دي بچینه کوي او دا رنګ نور مالونه ورستر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مغوښتنه ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي، څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکي کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډیرې سیمو کې خلک لکه ختونو، باغونو او څاروي خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو.
زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راځو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي.
ډیر ورو پاکستان کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، موږ سامانونه ګرځول کیږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورورک پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورور.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. نه نیمه بجې دی، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ویلوه پر سر د اختلاف له حل کېدو وروسته د تورخم دروازه د باري موټرو پر مخ بیرته پرانستل شو. دا لاره تیرش په هغه مهال بند شو چې د طالبانو ځایي چارواکو د پاکستان له لوري د ویلوه پر نسپیدو اعتراض وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام بیا ډبلیو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلې دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه پر ایکس پانل لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوړاندې تر شپږ میلیونه زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستان راستنیږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وای له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرستې به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره د حقوق افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ټراک نن چهارشنبه خبرداري ورکړ چې په غزه کې د بیرحمانه جنایتونو ډیر خطر شته او د شکیل خو غواړي چې د دا ډول سرغړونو ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت میومنئ. د دیونی په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو اسیا جام سیالي پیلېږي، افغان لوبډله هم پکې ګډون کوي. هند تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته ماته ورکړه. د 19 کلن ځوانانو د فوټبال نړیوال جام جرمني وګاټه. د خزینه بیگ بیش لیگ پیلوبا ایډلیټ سترایکرز لوبډله ګټلې. او د خبرونې په دویم نیمایي کې مدرته د لوبغاړو په فزیکی تکړخت مرکه کړې ده. په مرکه کې به واوري چې یو لوبغاړی خپل فزیکی تکړخت څنګه ساتلی شي او د دې ترڅنګ په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې به د راشد خان ځایناستی څوک وي، لوبډل مشري باید څوک وکړي. دا پوښتنې د خبرونې میلمه دولت خان احمدزی ځواب کړي دي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په یوې تمریناتي درې ورځنۍ سیالۍ کې خپل سیال انګلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې یادو لوبډلو د کرکټ دوستانه سیالي ترسره کړه. امید ظهیرمل نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان الف لوبډلې د انګلند الف لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوبډلې د انګلند لاینز لوبډلې د 120 وختو منډو هدف ته 5 لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر یې لوبه وګټله. افغان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په ګټه په وروستۍ پاڼې کې درویش رسولي 15، احسان جنت 9 او لوبډل مشر اکرام علي خیل 22 ناست وزیدلې منډې جوړې کړې. یاده سیالی چې د دواړو کرکټ بورډونو په ګډ لګښت عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې وشوه. انګلند په لومړۍ پاڼۍ کې 130 منډې کړې وې چې په ځواب کې افغانستان 120 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر اکرام علي خیل او درویش رسولي په لومړۍ پاڼۍ کې په ترتیب سره 1540 منډې کړې. په دویمې پاڼۍ کې انګلند یو بیا خطو پوهنه ونه کړه شو او ټول لوبغاړي په 130 منډو آؤټ شول. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړل شوی و چې د 15 وکټو په آؤټ کېدو سره یې پوره کړ. په دې سیالۍ کې کیرلا چې تو بچون کی زیاور رحمان اکبر په دواړو پاڼیو کې د انګلستان لاس لوبغاړي آؤٹ کړل. همدارا سلیم صافی درې، ظاهر خان او شرف الدین دوه دوه وکټې واخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي د یادې لوبې څخه یې موخه د الف لوبډلې بوخ ساتل او د سور توپ سره د هوایي خبلتیا ده څو د ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو اوسي. د ویلو ده چې یادو لوبډلو په لومړي ځل درې ورځنۍ سیالۍ وکړه.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په آسیا جام سیالیو کې د ګډون په موخه د دسمبر په 6 منټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. افغان لوبډله به د دې نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له هندستان، نیپال او پاکستان سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د افغان 19 کلنو کمر ملي لوبډله به چهارشنبه د دسمبر په 6 منټه متحده عرب اماراتو ته روانه شي تر څو هلته په د 19 کلنو کمر لوبډلو په آسیا جام کې ګډون وکړي. البته نن دوی د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس نصیب خان سره یو ناسته درلوده چې په دغه ناسته کې دوی ته ډاډ ورکړل شو او د دوی نه دا هیله څرګنده شوه چې دوی به ان شاء الله په دغه راتلونکو سیالیو کې ښه وځلیږي. نو افغان لوبډله په ای ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال سره ځای لري او خپلې د لومړي پړاو سیالۍ به هم د هندوستان، نیپال او پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د دوی لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د دسمبر 5 نیټه د هندوستان په وړاندې، دویمه لوبه د نیپال په وړاندې د دسمبر په 10 نیټه او دریمه لوبه د پاکستان پر وړاندې د دسمبر په 12 نیټه باندې ټاکل شوې ده. همدارنګ که خدای کوم موږ بل پړاو تلاره پیدا کړي نیمه پایلو بوته نو نیمه پایلو بیا د دسمبر په 15 تاریخ باندې دي او همدارنګ پایلو به د دسمبر په 12 نیټه سکیجول شوې ده.
د یادو سیالیو لپاره یو اونۍ وړاندې کرکټ بورډ د نصیر خان تر لوبډل مشرۍ لاندې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې و احتیاطي لوبغاړي هم پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان په 2018 زیږدیز کال کې د آسیا جام په د سیالیو په پایلو کې پاکستان ته ماتې ورکړې و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د هند کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته استرالیا ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 15-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د هند او استرالیا مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړۍ کې ونه لوبېدل. د شلوریزو په دې سیالیو کې یو اربیا میکسویل ډیر خزلېدلی دی. له سالی محمد سالی نور تفصیل اورو.
هندستان تر نړیوال جام وروسته خپل لومړی لوبلړۍ د نړیوال جام له ګټونکو لوبډلې استرالیا سره ترسره کړه چې 4-1 په مقابل کې وګټله. دا د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ و چې د نومبر میاشتې پر 23 نیټه پایل او د دسمبر پر 3 نیټه بشپړ شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې هند د 2 وکټو په توپیر سیالي ګټلې وه. استرالیا د 208 منډو هدف ټاکلی و چې هند په وروستي اوور کې د 8 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. استرالیا ته جاس انګلس 110 منډې کړې وې او هند ته بیا لوبډل مشر سوریا کومار یادوف 80 منډې وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. دریمه سیالي چې د نومبر میاشتې پر 16 نیټه ترسره شوه، هند د 4-4 منډو په توپیر ګټلې وه. هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې و چې 215 منډې یې کړې وې. استرالیا بیا د 9 وکټو په سوځېدو سره 191 منډې وکړې. په دې لوبه کې هندي یش شوی جایسوال چټکې 35 منډې کړې وې چې د لوبې د غوره او اغیزناک لوبغاړي په توګه نومول شوی و. دریمه سیالي بیا میکسویل د چټکې سلیزې په مټ استرالیا ته ګټلې وه. دغه لوبه د نومبر پر 28 نیټه ترسره شوه. هند 222 منډې هدف ټاکلی و چې استرالیا د ورستی اور په ورستی توپ پوره کړ. د هند لپاره روتراج گایکواک 123 او استرالیا ته میکسویل 104 منډې کړې وې. گایکواک د اغیزناک او میکسویل د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وې. په څلورم سیالي کې هندي لوبډلې د شلو منډو په توپیر لوبه وګټله. هند چې یو بیا توپ وهنه کړې وه 115 منډې وکړې، خو استرالیا یوازې 145 منډې وکړای سوی. د هند لپاره دا ځل اکشر پټیل په توپ اچونې کې ښه ځلېدلې وو او د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. هغه په څلورو اورونو کې 16 منډې ورکړې وې او درې مهم لوبغاړي یې سوځولې وو. پنځم سیالي چې د دسمبر پر درېمه نیټه په بنګلور کې ترسره سوه، د شپږو منډو په تفاوت سره هند وګټله. بیا هم هند هدف ټاکلی وو. د لوبډلې 116 منډې کړې وې او استرالیا یې په ځواب کې 145 منډې وکړې. د دې لوبې غوره لوبغاړی هم اکثر پټیل ونومول سو. نوموړي دا ځل په توپ وهنه کې هم 10 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځولې وو. د لوبلړی د غوړه لوبغاړي جایزه بیا د هند وروتو پچون کې روی بشنوی ته ورکړل سو. هغه ټول ټال نه لوبغاړي سوځولې وو. د ویلو د چې د استرالیا لوبډلې د 500 اوریزو نړیوال جام په پایلوب کې هند ته ماته ورکړې وو او تر یادې پایلوب سم د لاس ورسته د شل اوریزو سیالیو لوبلړی تر سره کړ چې د دوړو لوبډلو ځینی مخکښ لوبغاړي په دې لوبلړی کې ونه لوبیدل.
د استرالیا د خزینه او د بیگ بیش لیگ د سګنی پړاو په پایلوبه کې د سټرایکرز لوبډلې برزبن هیت تماتي ورکړه په پرل پسې ډول اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د دسمبر په 2 نیټه د استرالیا په ایډلیټ خار کې تر سره شو، د سټرایکرز لوبډلې د 126 منډو په هدف ټاکلی وو او هیت لوبډلې د 2 وکټو په سوځیدو سره 122 منډې وکړه چې د 3 منډو په توپیري لوبه وبایلله. په پایلوبه کې د ایډلیټ لوبغاړي امندا جادي ویلنګټن غوره لوبغاړي وټاکل شو. هغه د 14 منډو په بدل کې 3 وکټې وسوځولې. د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه بیا سریلانکای چماري اتاپاتو ته ورکړل شو. هغه چې د سیدنی تندر لوبډلې لپاره سکل سیالي وکړي په ټول ټورنمنټ کې 9 وکټې اخیستې وي او 522 منډې جوړې کړې وي. د ویل د چي یاد سیالي د اکتوبر میاشتې په 19 نیټه د ټول لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي. د جرمنی د ولسکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د فرانسې په ماتولو سره د فوټبال نړیوال جام وګاټه. د فوټبال نړیوال جام یا فیفا لوري د ولسکلن فوټبالرانو نړیوال جام په انډونیشیا کې ترسره شو. په پیلوبه کې جرمنی او فرانسې د دوو ګولونو په وهلو سره د لوبي وخت بشپړ کړ، خو د پینالټي شوټونو په مرحله کې 4-3 پر وړاندې جرمنی بریا خپل کړه. یاد نړیوال جام د 4 هیوادونو ترمنځ د نومبر میاشتې په 10 نیټه پیل شوی وو. د ویلو چې دا د جرمنی د ولسکلن ځوانانو لومړی اتلولي ده او د مالی هیواد بیا د دریم مقام ګټلو لپاره ارجنټاین ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو لپاره 3 افغان لوبغاړو خپل قراردادونه د راتلونکو پړاو لپاره وغځول. رحمان الله ګربز یو وار بیا د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی دی. دغه راز مجیب الرحمن بیا د پېښور زلمو لپاره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګه حضرت الله زازی به هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړي. تر دې دمه د راشد خان او د فضل حق فاروقي د لوبېدو په تړاو خبرونه نه دي ورکړل شوي. دغه راز د دې لیګ په تیر پړاو کې د افغانستان بل پیاوړي لوبغاړي عظمت الله عمرزی هم لوبه کړې و چې سکالې د لوبېدو په تړاو څه نه دی ویل شوی. اوس د خبرونې دویمه نیمایي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه وړاندې کوو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به د لوبغاړو د فزیکی تکړښت، د راشد خان د راتلونکي، د هغه د ځایناستي او نور مواردو په تړاو خبرې واوري. نور په مرکه کې
احمد زه په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا عملیات تر سره کړی دی، ولی د ملا عملیات ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د 11 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دا ټول دی لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه دا بل دلته یو بل برخه دا د سی اکثر سړی په پریشر کې دی، پریشر په حالات کو حالات کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې زیات بوج راولي، او مسلسل په پريشر کې لوبي کول، مسلسل غټي لوبي کول، مسلسل سختي لوبي کول. لکه مونږ کو ګورو یو سہی ټي 20 میچ دی یو څلور ورځېنی میچ یا دی 4 ډی میچ دومره انرژي واړي. دغه ریکوري سیستم سیدا بیا بیرته پلیئر سیدا څنګه ریکور کوي، دا ریکوري سیستم هم سړینه غیر منظم سي. ریکوري کې مونږ ویلای شو سي مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سي، مونږ د مونږ وجود کې سنس پاور سي کمیږي، د بیرته جیت راوستل. نو دا ټول شیان تر بیا ټایم په کار وی، هغه ټایم سي د راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
دی یو سپورټسمن د پاره دی لوډینګ د پاره دی زیات ضروری ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې مونږ اکثر سیدا دی کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې مونږ په فټنس باندې زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجینری وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهني ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسې ویکنسیز دغه د ډیولپمنټ لپاره سیدا کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ دی انجری باعث خامخا کیدای سي. نو راشد خان د پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، د باید په هفته کې سمره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې سمره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې د باید سمره ورنه وکي، په پری سیزن کې سمره ورې وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنۍ او شل ورځې سیالۍ وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلی، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید که اوده د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بده کې خبر راځي که یو سړی ولس کلنی هغه باید د ورځې یا د هفتې څومره بالینګ وکړي. نو دا 15 اور پورې دای کولای سي یا 25 اور پورې د اپټي کولای سي سوکي به سي وسوک نو نسکلني سمرا اورونه کولای سي 100 اور پورې کولای سي به سړی الیټ لیول کې کرکټ کوي سي غته منګا ټانم سټیج وایو غو کې منګا 15 سلويخت اور پورې کولای سو سي اورونه وکو. خدای سره بیا سي پريشر منګا اضافه کو دي سره منګا میچونه سي میچو ګورو دي سره منګا پر فیلډینګ اضافه کو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار مونږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دا به وکول شي هر وخت فټ پاتې شي. د دې مثال مونږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کته چې ته جیم اندرسن بالینګ کوي نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوډ خبره ده د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورټس کې ډېر زیات ضروري دي کنه بیا د انجری باعث ګرځي.
د فټنس یا فزیکی تکړخ په اکل راته وای، په کرکټ کې رول څومره ده او څومره مهم ده چې باید لوبغاړي خیال وساتي؟
بالکل، فټنس سیدا د هر سپورټس یو برخه تضمینوي، او سپورټس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنټ راولي سی، یو ته موږ ایجیلیټي وایو، بل ته کوکنس وایو، بل ته سپیډ وایو. دا درې واړه شیان سی دي د یو تخنیک د عملی کولو او د تکتیک د عملی کولو لپاره ډیر زیات ضروری دي. یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې، نو هغه لپاره فټنس یا ته باید سوپر فټ اوسېږي. او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولای شې چې ته لوب وکې، یا یو هر میچ پورا وکې او ته انجرډ هم نه شې، یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټیانې وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږې نه خوږ نه، او نور داسې د ستړیاو له احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمن ژغوري. نو فټنس دا ډیره مهمه برخه ده د هر سپورټس، او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه، ځکه داسې ته به درې ساعته ای درې ساعته یو نیم ساعت آل اتا سی ته به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې. نو فټنس سدا د دې په ډیر اړین ده. نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبم نس کېدی، ځکه اول باید سړی فټ اوسیږي، بیا سدا نور مهارتونه زګي هر سپورټ سدي هغه په ګراوند کې عملي کوي.
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم. فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټرانو ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي، ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي؟
بالکل، راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي، د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي. خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې 16 ورځې یوه مره نور بدای د ریهب د پاره وخت ونیسي، ځکه زه دای به ریسټ یو ځانته یو برخه ده له انجینر وروسته، او ریهب بیا بل برخه ده. څنګه کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي، منډو ته راځي، او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی، سی بیا انجرد نسی، بیا مسلز ویک نسی، یا څه نور نقصانونه رسیږي. نو راشد خان سدا کم از کم سلوی خورزی یا 50 ورځو ته ضرورت لري سدا بیرته ریکور سی. نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي.
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري، د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستا لاندې څوک باید لوبډل مشر شي؟
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو د سی لوبډل مشر پکار ده چې هغه په فیوچر کې به د منګل لوبډل مشر وي. نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کار وسی د دې پوزیشن د پاره دی ابراهيم ترين سي، ابراهيم د رامخ کې سی او پیغه باندې ټرست پیغه باندې باید موږ ټرست وکړو.
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولو بول شي؟
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو، کیس احمد کافی تجربه هم لري، ایکسپیرینس هم ده، او ډیر خلک بریکر ده، ورسره بیټسمن ده، فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده، او ډیر فټ ده، ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده. نو واحد منګا د سی او سوک لرو سی غ باندې د راشن د با ټرست کولای سو غ کایس احمد ده.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
درنو ریدونکو د دې ونې لپاره د لوب ل میدان او نيزه سپورتي خبرونه پات ورسيده، تربیه مولا ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پسی خوب کو کیگی